ورستیو کې د سولې خبرې تر بل هر وخت زیاتې تودې شوې دي. د سولې د هڅو د پټ ساتلو په اړه پخوا هم د یو شمېر ښځینه فعالانو لخوا انتقادونه مطرح شوي وو، خو افغان حکومت تل ویلي چې د افغان سولې په اړه هیڅ خبره د افغانستان له خلکو پټه نه پاتې کیږي. د افغانستان د سولې عالي شورا د دارالانشا رئیس او د سولې د سیمه ییزې اجماع په چارو کې د افغان ولسمشر ځانګړی استازی محمد عمر داودزی وایي د سولې اړوندو خبرو کې حکومت د هیواد د بېلابېلو قشرونو سره سلام مشورې کړي او د مدني ټولنې او د ښځو ونډه هم له پامه نه ده غورځول شوې. ښاغلي داودزی وویل د سولې په مشورتي جرګه کې هم ښځو ته لږ تر لږه 10% ونډه ورکړل شوې ده.
د لویې جرګې حضور خانما
په دې لویه جرګه کې به د ښځو حضور لږ تر لږه 10% وي، او د ښځو کمیټه نن د تشکیلېدو په حال کې ده او ښځې به پوره ونډه ولري.
د افغانستان د ښځو شبکه په داسې حال کې د سولې په مذاکراتو کې د ښځو په مشارکت ټینګار کوي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد او طالب استازی نن په قطر کې د خبرو اترو 15 پړاو پیلوي.
لدې راپور سره قدرمن اوریدونکو د خبری برخې پای ته ورسیدو. د ازادۍ رادیوي مجلې ته غوږ شئ.
ازادۍ رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاره. یو ځل بیا مو د ازادي رادیو مجلې په وړاندې کولو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غنه کې د نختر ادبي ګلبند د کرکتنې د بهیر د بیا پیل ترڅنګ په ننګرهار کې د افغان فلسوف، ادیب، ډیپلوماټ او سیاستپوه اروخات سید بهاودین مجرو په باب د جوړ شوی یو ورځنی سیمینار راپور لرو.
استاد سید بهاودین مجروم د سیمې یو پتر فلسفي او علمي شخصیت و، یو نوښتګر او د انساني ژوند او انساني ټولنې لارښود.
په هنر جاج کې د بلخ ادبي خوځښت لالوري د چاپ شویو ادبي تذکرو په باب لا سیرت نوري سره غږیدلی یو.
بل د عامو لغاړې دا هم د نارینه او شاعرانو ادبي
په فنکار برخه کې پکتیا ته زو او هلته د شوی مشاعري لند برخه دراورو.
زما ارمان لکه یتیم او یخ وهله ماشوم زله تفجن واسفلو ورته جامع کوم.
په زرپان کې به لند کې سواوري.
په ټوله کوټه کې یوازې د تلویزیون آواز اوریدل کېده، نور نو چا بيخي شور نه خوړه.
په ادب جام کې به د پښتو ژبې د نازک خیال شاعر عبدالحمید مومند احوال واوري.
د حمید د ژوندانه په باب نور ادیبانو او ختیځپوهانو سند لیکلي.
او په ورېښمین خیال کې به د خودکشۍ تر سرلیک لاندې نظم واوري. دا څه دي چې په آه باندې سوزېږم او چوپ یم، دا څه دي چې په ځان باندې تاوېږم او چوپ یم، دا څه دي چې مې چغې له زړګي نه راوباسي، دا څه دي چې معده معده ماتېږم او چوپ یم.
آزادی رادیویی مجله، د هنر، فرهنگ او ادب انځور.
یو زړور ننګیالی او اتل مشر د خپل قام د هوساینې او ازادۍ لپاره لزګونه کاله جګړه وکړه. یو د قلم څښتن د خپل قوم د فکری ازادۍ او پرمختګ لپاره خپل قلم په بشمیره ارزښتمنو لیکنو وخوځاوه. خپل قام یو ننګاوه، د پیغور په ډول یې هغوی د فکری ازادۍ خواته سوق کړل، د علم او معرف لارښونې ورته وکړه، د پردو له واکمنۍ یې خلاصول غوښتل او د یو غښتلي قام خوبونه لیدل. د پښتون قوم د یووالي او اتفاق لپاره یې د زمانې له هر تاړاک سره سر وجنګاوه. د پښتنو ویښتابه لپاره یې د فکری هنر له هرې شیوې کار واخیست، خو بیا هم ارماني کور ته لاړ. د خوشحال قدر که اوس په هیچا نشته، پس لمرګ به یاد کډیر علم. که هم په اوس وخت کې ډیر شمېر پښتانه د خپل مشرانو په اړه معلومات لري، خو کلونه کلونه وړاندې پښتون قام د خپل یو داسې ننګیالي او توریالي مشر په اړه معلومات نه لرل کوم چې ټول عمر یې د پښتون قام او پښتو ژبې لپاره وقف کړی و. د توري او قلم د غزړور څښتن خوشحال خان خټک چې پښتانه یې د نوم په یادولو ویاړ کوي، د خپل ځانګړي فکري نبوغ پر اساس یې پښتون قام او پښتو ژبې ته نه هېرېدونکي هلې ځلې کړي. د دغه زړور او ژبور مشر د فکر د څېړنې لپاره لا هم ډیر کار ته اړتیا ده چې وڅېړل شي او پښتانه ترې ګټه پورته کړي. دی د توري میړانی شرافت راستي تقوا لوړتیا او پوهنی یو زلان د روخان استور په جهان د ننګیالو ودا دوکارا یا به خوري ککری یا به کامران شي. لنن څخه 310 کال وړاندې د پښتنو دغه ملي مشر مفکر شاعر جنگیاله او توریاله رهبر خوشحال خټک لدی فانی نړۍ د تل لپاره وکوچید. په همدې پار د کب یاهوت لومړی نیټه په پښتو او پښتنو د دغه مین شاعر 310 تلین دی. د ازادي رادیو مجلې دا غنه د ننګیالي او توریالي خوشحال روح ته ډالې کو او خبرونه پیلو.
بخت همرا مدد بیا را سرا وکا چه پغی کی می بیا تللے آرودشی ید خوشال سلام پوانو خو یارانو گوندے بیا میں پلی دو سرا زڑخ.
د رادیو مجلې درنو اوریدونکو د مجلې په پیل کې پکتیا ته زو او هلته لسکلن زند روسته د کرکتنې ځانګړي غونډه پیل شوه. زموږ همکار اصیل زازې پاړه راپور لري.
پکتیا کې د لسکلن زند روسته د نصری او شیری لیکنو د کرکتنې لړۍ بیا پیل شوه. یاد لړۍ د پکتیا ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست د فرهنګ او ګرځندوی آمریت د هنري او فرهنګي چارو د تنظیم مدیریت لخوا د یو شمیر فرهنګ پال په مرسته پیل شوه. د چارواکو په خبره د کرکتنې غونډه به په میاشت کې یو ځل د نختر ادبي ګلبن مشاعري سره یو ځای ترسره کیږي. د دغې لړۍ د پیل په موخه په جوړ شویو مراسمو کې چې د سلواغي په 28مه نیټه د یاد ریاست د غونډو په تالار کې جوړه شوې وه، ګڼ شمیر لیکوالانو، شاعرانو او د ادب مینوالو پکې ګډون کړی و. د پکتیا ولایت اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد شفا مشفق د یاد لړۍ د پیل په تړه وویل چې
د کرکتنې لړۍ چې د کشرانو شاعرانو لپاره ګټه ډیره زیاته ده. پاینده کې د پکتیا شاعران او لیکوالان چې په ټولنه کې مطرح شي او د افغانستان په سطح باندې وځلیږي، پولیسونو لپاره، د پرګنیو لپاره، د خپلې لیکوالۍ او شعر او شاعرۍ له لارې نه
مشفق زیاته کړه چې دا لړۍ به په پکتیا کې د شته ادبي او فرهنګي بنسټونو او شخصیتونو لخوا پرمخ وړل کیږي. د اطلاعات او فرهنګ ریاست به ورسره د اسانچاري په توګه خپل مسؤلیت ترسره کوي. شاعر او لیکوال خوږمن زازي، لیکوال او ژورنالیست نیاز الله اصلي زازي او شاعر او لیکوال انجینر عبید الله مرهونی په خپل وار په اوسني دور کې د کرکتنو د بهیرونو د فعالولو پر اړتیا او ارزښت خبرې وکړې. خوږمن زازي د کرکتنو په اصولو وغږېد.
خو کرکتنه موږ له شخص سره کار نه دی، هغه که زموږ دښمن هم وي، موږ صرف د هغه د قلم نه غلیکلو الفاظو سره کار، په هغې باندې به موږ بحث کوو، په هغې کې د معنا، په هغې کې د شعر د تخنیک او د جوړښت، پاره کې د وینا د تسلسل
په
باندې به بحث
کی. اصیل زازی د شاعر او لیکوال د شیری او لیکنیز فقره د پیاوړتیا او د شیری او نثري لیکنو د معیاري کول په برخه کې کرکتنه ګټور میتود وباله او په اوسنۍ شرایطو کې شته فرصتونو ته په اشاره سره وویل:
موږ الحمدلله اوس په پکتیا کې په هنتون کې د ژبو ادبیاتو په ځای لرو، په یوه کې په کې استعدادونه کې په استادانو لرو. د همدغو کرکتنو په غونډو کې د هغوی نه په استفادې سره هغوی دعوت کولو دا یو بل فرصت دی چې زموږ د په لاس کې لرو.
انجینر عبیدالله مرهونی په معیار او اصولو ولاړې کرکتنې لپاره د یو لړ سپارښتنو تر څنګ وړاندیزونه هم درلودل.
نقد باید وکړو او نقد باید ومن، بل وړاندیز مې له عقدو څخه پاک نقد باید ترسره. اثر باید له شخص څخه بیل کړو، موږ باید په اثر باندې بحث وکړو نه په شخص. خپل نظر ته الزامي جنبه ورنکړو.
یاد دې چې لس کال وړاندې په پکتیا کې د پکتیا ادبي ټولنې په نوم یوې ټولنې چې ګڼ شمېر شاعران، لیکوالان او قلموال په کې راټول وو، د نورو فرهنګي فعالیتونو ترڅنګ به پر شعري او نثري لیکنو هم کرکتنې کولې، چې د وخت په تېرېدو چارې ټکنۍ او بیا پټه په ودرېدې.
تیر اونۍ په ننګرهار کې د ختیځ ادبي بهیر له لوري د افغان فیلسوف، ادیب، شاعر، ډیپلوماټ او سیاستپوه اروخات سید بهاودین مجرو د فکری شننې او څېړنې په پار یو ورځنی سیمینار جوړ شوو. په جلال آباد کې د ازادي رادیو د مشال څنګې خبريال باز محمد عابد دغه سیمینار ته ورغله او راپور یې ترې برابر کړی.
د فلسفي لیکوال او شاعر پوهاند باودین مجرو د یو دیرشم تلین په مناسبت د یو ورځنی سیمینار ختیځ ادبي بهیر د جلال آباد ښاروالۍ د غونډو په تالار کې جوړ کړی و. په دې سیمینار کې پر ننګرهار میشتو فرهنګیانو سربیره له کابل، لغمان او کونړ ولایتونو څخه هم فرهنګیانو او د پوهنتونونو یو شمېر استادانو ګډون کړی و. د دې سیمینار د جوړېدو په اړه د ختیځ ادبي بهیر مشر ضیاءالدین همتمل مشال راډیو ته وویل
سیمینار یوازینه هدف دا و چې څنګه وکولی شو ځوانانو ته دا وښایو چې موږ دغسې یوه هستی دلته درلوده.
سیمینار ته افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم پیغام را لېږلی و چې د کابل پوهنتون استاد او په علمي او ټولنیزو چارو کې د ولسمشر سلاکار لال پاچا ازمون ولوست. د پیغام په یوه برخه کې راغلی ول:
استاد سر بهاءالدین مجروح د سیمې یو وتلی فلسفي او علمي شخصیت و، یو نوښتګر او د انساني ژوند او انساني ټولنې لارښود. د استاد مجروح فکر او هلې ځلې د افغاني ټولنې د پرمختګ یو اساس و. استاد مجروح د دولت او وګړو ترمنځ د سیاسي تړاو له لارې یوه پر خپل پښو ولاړه ټولنه
په غونډه کې د ننګرهار والی شاه محمود میخیل په ځوانانو غږ وکړ چې د بهاءالدین مجروح فکر تعقیب کړي.
د مجروح صاحب د علمیت او د دې باره کې خو چې هر څومره موږ خبرې وکړو نو زه فکر کوم چې ډېره به کمه وي. خو زما د ځوانانو ته او دا فرهنګیان چې دي یوازې پر لمانځلو کار نه کوي، موږ باید د هغې فکر تعقیب کړو. که چېرې موږ فکر تعقیب نه کړو، یوازې غونډې کوو، نو بیا دا هسې نمایشي او خبره شو.
په دغه سیمینار کې یو شمېر لیکوالو مقالې او وینا واورولي. نعمت الله صدیقي د پوهاند مجروح په ځانځانۍ خامار مقاله لیکلې وه چې په یوه برخه کې راغلي ول:
ځانځانۍ خامار د فکر او منځپانګې له پلوه د همداسې تخلیقي متن په اساس رغېدلی تخلیقي شاهکار دی چې د ټول عصر د لیدونکي منظرې وړاندویینه پکې وینو. د دې متن بله کوړي ځانګړنه دا هم ده چې د اصل پیغام تر څنګ ځینې مستقل ذهني پیغامونه هم لېږدولي دي. څرخونو او پړاوونو کې چې لاروی کوم سفر او مکالمې کوي، د هر پړاو او مکالمې یې خپل ډیالوګ او شالید رامنځته کړی دی. په هر ډیالوګ کې مرکزي نقطه معلومه ده. لومړی په لنډه توګه مخالفتي او منطقي تفصیل او بیا هغه خبرې د هرې برخې یا بېلې فکري منځپانګې مهمه ځانګړنه ده.
سید بهاءالدین مجروح په 1928 میلادي کال د فبروري په 12مه نیټه د کونړ ولایت د شیګل ولسوالۍ په شینکوړک کلي کې دنیا ته سترګې غړولې وي. په 1950 کال په کابل کې د استقلال لیسې څخه فارغ شو او د لوړو زده کړو لپاره دولت فرانسې ته ولېږه. اول ته یې په روحیاتو او فلسفې کې لوړې زده کړې وکړې. په 1958 کال بیرته افغانستان ته راستون شو چې په همدې کال د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد او بیا یې رئیس وټاکل شو. په 1963 او 1964 کال کې د کافیسا د والي په توګه مقرر شو او له دې وروسته په جرمني کې د افغانستان په سفارت کې د کلتور د رئیس په توګه مقرر شو. هلته یې د خپلې رسمي دندې تر څنګ په فلسفه کې د دکتورا تر کچې زده کړې هم بشپړې کړې. پوهاند سید بهاءالدین مجروح په پښتو، دری، انګریزي او فرانسوي ژبو فلسفي کتابونه هم خپاره کړي دي. د ثور د کودتا وروسته چې روسانو پر افغانستان یرغل وکړ، پوهاند مجروح هم په 1980 میلادي کال د فبروري په 2مه نیټه پاکستان ته هجرت وکړ. اول ته یې افغان اطلاعاتي مرکز پرانست چې د افغانستان له حالاتو نړیوال په واقعي توګه خبر کړي. د افغانستان په نوم یې په پښتو، دری او انګریزي ژبو مجله هم چلوله چې د افغانستان په نظامی، سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو موضوعاتو یې مقالې او تفسیرې خپرولې. خو په 1983 میلادي کال د فبروري په 11مه نیټه په پېښور کې د خپل دفتر مخې ته په ډزو ووژل شو.
په بلخ کې د لومړي ځل لپاره د پښتو ژبې د معاصرو شاعرانو دوه ادبي تذکرې چاپ شوي. دا تذکرې چې د امو لغاړی او رنگونه نومیږي د دغه خوځښت غړو چاپ کړي دي. د امو لغاړی هغه پښتو تذکره ده چې د نارینه شاعرانو او لیکوالو د ژوند احوال کې بیان شوی چې دغه کتاب ښاغلی نجیب پاڅون لیکلی. رنگونه بیا د خزینه و لپاره سنگری شوی ادبی تذکره ده چه اورخمین زیایی لیکلی ده. ده ده و تذکرو ده چاپ او نور و فرهنگی چارو په حواله ده بلخ ادبی خوزخت ده رهبره شورا لغیری سیرت نوری سره زموک همکار مجیب الرحمن حبیب زی مرکه کرده.
هنر جاج
په روانه اونۍ کې مونږ دوه ټوکه ادبی تذکرې چاپ کړې چې یوه یې د ښځینه لیکوالانو او شاعرانو ادبی تذکره وه او همدارنګه بله د عامو لغاړې دا هم د نارینه و شاعرانو ادبی تذکره وه چې بلخ میشتي شاعران پکې راخستل شوي وو او تر څنګ یې د ښځینه و شاعرانو او لیکوالانو تذکره چې رنګونه نومېږي دا هم ورسره په ګډه چاپ شوه. دې کې ټول بلخ میشتي شاعران چې دوی پښتو شاعري کړې ده او لګیا دي شاعري کوي لیکل کوي په دغه تذکره کې راخستل شوي دي.
استاد کدې ته اشاره وکړي چې دا کتابونه چې چاپ شوي یوازې بلخ میشتو شاعرانو لپاره دي که بلخي شاعرانو لپاره؟
دا هغه بلخ میشتو شاعرانو لپاره لیکل شوی دي چې په ټوله کې همدلته په بلخ کې ګڼې فرهنګي چارې پر مخ بیایي او تر څنګ دوی په بلخ میشتي دي او دلته په دغو ادبي برخه کې دوی خپله ونډه ترسره کړې ده. نو دا یوازې د بلخ میشتو لپاره دي،
یعنی یوازې بلخي شاعرانو ته نه دي، هغه څوک چې ټاټوبۍ برخه هم نه دی خو دلته ژوند کوي هغوی پېژندنه هم پکې شوې.
دا مهال چې څوک په بلخ کې اوسیږي او دوی شاعري کوي دا مختص د دوی لپاره چاپ شوی دی او دوی پېژندنه پکې راخیستل شوې ده.
او څنګه دا وضعیت په بلخ کې تاسو د کتابونه دوه توکي چاپ ته ورسول توپیر څومره رامنځته شوی نسبت پخوا ته او دا به څه اغېزه وکړي د شاعرانو د فعالیت په برخه کې؟
لومړی د دغه کتابونو چاپ نهایت ډېر اړین و تر دې چې ځوانان لا تشویق شي او په دغه د کتابونو په دویم ټوک هم کار روان دی چې انشاءالله دغه چاره به هم زر ترسره شي. نو دا یو لامل دا و چې ځوانان تشویق شي او تر څنګ یې د نورو ولایتونو شاعرانو او لیکوالانو او ګڼو فرهنګیانو ته بلخ میشتي شاعران ور وپیژندل شي. په ټوله کې د حکومت لخوا داسې څه نه دي شوي، خو په تقریبا په 15 کلونو کې یو د ویښتابه غورزنګ رامنځته شوی دی، یو انقلاب رامنځته شوی دی چې دغه غورزنګ د څو مدني ټولنو او همدارنګه د ادبي خوځښتونو په کوکوکونو او زحمتونو دا رامنځته کیږي او ترسره کیږي.
د دې کتابونو مثلا لیکل به مشخص کوم کس پر غاړه اخیستی وي، څوک او د ډیزاین چارې چا پر مخ بیولې دي؟ د دې ترڅنګ شمیر کې څومره کتابونه تاسو چاپ ته ورسول؟
دغه چاره د بلخ ادبي خوځښت په زیات ملګري نجیب الله پاڅون چې نجیب الله پاڅون د همدې خوځښت غړی دی او د ده له لورې دغه د شاعرانو پیژندنه راټوله شوې ده او د عامو لغاړې په ادبي تذکره نوموړي کار کړی دی او همدارنګه د میرمن ادبي بهیر غړې ورخمین زیایی د رنګونو ادبي تذکره چې د ښځینه او شاعرانو او لیکوالانو پیژندنه پکې راغلې ده د دې چاره همدې ترسره کړې ده. په دې برخه کې خوځښت تر ډېره مرسته کړې ده چې دا کتابونه چاپ شي، د ډیزاین چارې همدارنګه نور برخو کې د دې د مالی چاپ برخه کې همدارنګه دا ټول د همدې خوځښت زحمتونه دي. کتابونه دوه ټوکه دي او زر زر ټوکه دا چاپ شوي دي. په دې کې 50 د نارینهو شاعرانو او لیکوالانو یوازې شاعرانو پیژندنه راخیستل شوې ده او په رنګونو کې چې د میرمنو ادبي تذکره ده په دې کې شاوخوا 40 ښځینه شاعران او لیکوالان راخیستل شوي دي.
د اړتیا په صورت کې به بیا ځل هم د کتاب چاپ شي او تر دمه کومو سیمو ته تاسو استولي دي مثلا خلکو ته د لاسرسي لپاره؟
مونږ دلته د مخکتنی غونډه کې زینو فرهنګیان ته مشران ته همدارنګ ماشلون ته هم دغه کتابونه ویشل دي، او ترڅنګ په کابل کې هم دغه کتابونه ویشل شوی دي. هلته په ځینو کتاب پلورنځیو کې شته دی، هغه څوک چې غواړي چې دا ترلاسه کړي ترلاسه کولی شي. او دلته تقریبا یو سل دوه سوه ټوکه دلته په بلخ ادبي خوځښت کې هم شته ده چې د ترلاسه کولو لپاره کولی شي دوی له خوځښت مرسته وغواړي.
مننه استاد. وروستی سوال دا چې په بلخ کې ګڼ شمېر شاعران او لیکوالان اساسي ستونزه یې دا ده چې دوی مثلا آثار لري خو د چاپ وړتیا نه لري. بلخ ادبي خوځښت په دې برخه کې کومې اسانتیاوې برابرې کړې؟
بلخ ادبي خوځښت مالی امکانات نه لري، خو په ټوله کې کوښښ دا دی چې دې ته ورته کتابونه چې لیکل کېږي د لګښت او د اقتصادي برخه کې له نورو همکارانو دوی مرسته وغواړي. په ټوله کې بلخ ادبي خوځښت ژمن دی، او دغه ژمنتیا یې پوره ثابته کړې ده چې په تیرو پنځلسو کلونو کې شاوخوا شل کتابه چاپ شوي دي، او لا هم کوښښ روان دی چې راتلونکي نوي کال کې به شیری ټول کې د چاپ ته آماده دي، کلمونه چاپ ته آماده دي، چې دا د همدې خوځښت د غړو د لیکوالانو کتابونه دي. دا به هم انشاءالله په راتلونکي کال کې چاپ ته ورسیږي. په بلخ کې له ټولو هغو فرهنګیانو ادبیانو غوښتنه مو دا ده چې دوی دې کوښښ دا وکړي چې سره متحد اوسي، کوښښ دا وي چې په ګڼو ادبي ناستو کې دوی برخه واخلي، تر دې چې موږ وکولی شو ټولنې ته ښه لیکوالان ښه شاعران وړاندې کړو.
مننه.
ډېره زیاته مننه.
پکتیا کې د نختر ادبی ګلبند تر سرلیک لاندې ګڼ فرهنګیان، شاعران او د شعر مینوال سره راټول شوي، او د خپل احساساتو اظهار یې د شعر په ژبه وکړ. د فنکار په نننۍ برخه کې د پکتیا د یو شمیر شاعرانو فن اورو.
فنکار.
اوس چتنه د سندرو اورې دل سمانا، اوس چتنه د سندر اورې دل سمانا، قافیه ردیف سمانا، غزل لیکل سمانا. مشاعره پیلور لومړی سر کې اندکمن زازیر غوړو چې راشي په خیسته شعرونو مو نازوي. ستاسو د لاسونو په کړکا سره اندکمن زازیر.
د لوی او بخپن کې خدای په نامه بیت دی وایي، زه هم در نستړی یم او ته هم را نستړی. زه هم در نستړی یم او ته هم را نستړی. ته په ما تاوان ژونده، زه په تا تاوان یم، او ستا د بانو ستن پسې زما د هیلو تار ګرځي. ستا د بانو ستن پسې زما د هیلو تار ګرځي، چېرته یې جانانه درې ښې ګریوان پشان یم. یو لنډ غونتې غزل دی وایي، څه په مړو وخوږو د مړو هیلو جنازې کومه، څه په مړو وخوږو د مړو هیلو جنازې کومه، دا څو شپې وشپې د خپل درد سره شپې کومه. زما ارمان لکه یتیم او یخ وهلی ماشوم، زما ارمان لکه یتیم او یخ وهلی ماشوم، زه له تبجن و اسویلو ورته جامې کومه، او مدهوش چې نشم په اوښ کې رانه نه هېرېږي. حکمن صاحب، مدهوش چې نشم نو په اوښ کې رانه نه هېرېږي، دا چې نشې کومه شنا ځکه نشې کومه. او اوس هم د شپې ناست یم سهاره پورې تا یادوم، اوس هم د شپې ناست یم سهاره پورې تا یادوم، خو اوس دعا نه کوم اوس درته خیرې کوم. اوس هم د شپې ناست یم سهاره پورې تا یادوم، اوس دعا نه کوم اوس درته خیرې کوم. او په دې پوهېږم ته مې نه غواړې خو زه لیونی، پدې پوهیږم ته مې نه غواړې خو زه لیونی درپسې هسې زړګی خورمه وسوسې کوم او دا ځلې زه هم اندېښمنه یو سړی هېروم دا ځلې زه هم اندېښمنه یو سړی هېروم دا ځلې زه هم یو عادت په زمانه کوم.
اخ تو بدم ینان و خلق زړونه، اخ تو بدم ینان و خلق زړونه، لکه ړنګ د میران شادي دیوالونه. د پښتون رون د سبا سندری وایي، د پښتون رون د سبا سندری وایي، په مکتب کې سوځېدلې کتابونه. نه اندېښمن د دې څخه نړۍ مننه. اوس هم فرید الله حبیبي را غواړو چې راشي په ښایسته شعرونو مو ونازوي. فرید الله حبیبي چکچک ورته وکړئ.
سترګې مې سترې ګمان شهراما، سترګې مې سترې ګمان شهراما، د ستا پښتون کې مای کده حراما. په یوه نظر د زړونو وړل ښه نه وي، په یوه نظر د زړونو وړل ښه نه وي، سپېڅلی دین کوم دا غلا حراما.
ورسۍ کې لنډۍ ده بنګړي دې غلي غلي ټول کړه، بنګړي دې غلي غلي ټول کړه، او روز انګړ کې مرمې تیر
مننه وکړه.
په کارونو کې غم زیات دی کلیوالی، په کارونو کې غم زیات دی کلیوالی، نور در ځمه زړه مې مات دی کلیوالی، او اوس شپېلۍ درپسې نشم غږولی، اوس شپېلۍ درپسې نشم غږولی، د کور څنګ کې موجود دی کلیوالی. سیدالله ذهن راواړو غزل
کی تاسو ټول ګډونوالو په اجازه یو غزل دی په دې لس تاسو خوښې وړ وګرځي. ما ته پردی شي نورو ته خپل شي، ما ته پردی شي نورو ته خپل شي، ما نه منل چې ته به بدل شي، او ای ما دا فکر هیڅ نه وکړی، ای ما دا فکر هیڅ نه وکړی، زما پښتون کې تب دبل شي، او پتا می دمرا هم پیرزو کیگی، پتا می دمرا هم پیرزو کیگی، خاور دی زشم او ته دی گل شي. مننه. او ود یار غما کزان لوړ غواړي، ود یار غما کزان لوړ غواړي، راشه ما مړکا تبا تل شي، او زهینه والے در سره کیږي، هغه دې فریګ دی چې د چا مل شي.
نندې لکار روانه گما، د خدای په امان، که ژوند باقی ورستنه گما، د خدای په امان. یو شپه مې د بڼو پر څوکو وځلوه، له ښکلیو سترګو دې بېلېږم، د خدای په امان. له سیدالله ذهین څخه نړۍ مننه. اوس به هم خیال محمد مراد به راځي او ښایسته شاعري به راوروي ستاسو د لاسونو په پړکا سره.
طنز نظر سره د جذب حکومت صرف وایي، سم مو جوړه نه وه غر ړنګ شوه، سم مو جوړه نه وه غر ړنګ شوه، زما د جانان یاري ډېر زر ړنګ شوه. څلور پنځه میاشتې ښه سور کې وله، بعد له پنځو میاشتو نه بر ړنګ شوه، او خلکو زما جانان کې ګرمه نه وه، خلکو زما جانان کې ګرمه نه وه، خو تاویزونو په منتر ړنګ شوه. مراده ولې داسې ولې وشول، پوښتنه یې مه کوه، بس ډر ړنګ شوه.
روح د داسې تماشو کله جوګه وي، روح د داسې تماشو کله جوګه وي، محبت د لیونو خلکو روزګار دی، او مونږ کتل د زړه په ورکه پسې ګرځو، بختور دی چې په خپل زړه اختیار دی. له مراد نه په مننې اوس هم
د شعر لپاره ښاغلی خوږمن ځاځی راغواړو.
مننه. لنډوکی غزل او دوه بیت ترنمخ کې، ته چې زما په اړه داسې نیت خچن وسیږي ته چې زما په اړه داسې نیت خچن وسیږي نو زه به څه ستا د تنقید له ګندګۍ خلاصم، ستا شرافت ته ستا عزت ته که به ګواښ جوړېږم، زه دې په زړه سوری شم، زه دې له ځوانۍ خلاصم او غزل ته به راوګرځم چې وایي دا خوږمن مې ځان دی خدای دې ونازوه، چې وایي دا خوږمن مې ځان دی خدای دې ونازوه، دا دې پر ما باندې احسان دی خدای دې ونازوه، او ما لیونینه که هر څومره سپکې سپورې ووځي ځواب دې تل راته قربان دی خدای دې ونازوه، او سل دې مړ کېږه یو دې ممره چا څه ښه ویلي، پر تا دا ټول کلی ودان دی خدای دې ونازوه، مینه دې تل راته سبق د احترام راکوي، نظر دې تل راته سبق د احترام راکوي، د یوه ستر ذات ترجمان دی خدای دې ونازوه، نظر دې تل راته سبق د احترام راکوي، د یوه ستر ذات ترجمان دی خدای دې ونازوه، استاد نظر په برکت په ټول علم مین شوم، استاد نظر په برکت په ټول علم مین شوم، اوس هر انسان راته جانان دی خدای دې ونازوه، نور د خوږمن د خپلولو هسې فریک د زیاتی هسې هم تا باندې تاوان دی خدای دې ونازوه.
کیسیز ادبیات نه یوازې د وخت تیری لپاره کارول کیږي، بلکې د لویو ټولنیزو اخلاقي او مذهبي پیغامونو په وړاندې کولو سره لوستونکو ته درست لار ښیي. د زرپانی په نننې پانه کې زموږ همکارا وګمه جبارخیل کیسه کوي.
مریخ ټولو د تلویزیون پردې ته سترګې براندې کړې وې، بیخي دا دنیا له یاده وستې وه. د تلویزیون غږ هم ډېر لوړ و، برګۍ پیشو هم څو ځله میو میو وکړ خو بیخي چا غوږ ونه راپاوه. مورې اوبه چپشه جلخونه یې وهلې، ډیوه بیا د تلویزیون پردې ته ځیر شوه. خادم خو بیخي له دې نړۍ نه بېزاره و، په بالښت یې تکیه وهلې وه، د خپلې ښي لاس پنجه یې خپل سر ته اړم کړې وه. په ټوله کوټه کې یوازې د تلویزیون آواز اورېدل کېده، نور نو چا بیخي شور نه خواړه. په تلویزیون کې خړې خړې غونډې ښکارېدې، دیوې غونډۍ په سر چورلکې ته ورته یو څیز ولاړ و، څو کسان چې نر او ښځې یې نه معلومېدل هم ولاړ و. ټولو یو خاص ډول لباس پتن کړی و، کله کله به وسیم لکه د ژباړن یو څو خبرې وکړې، او په کوټې کې ناستو خلکو به په زیر زیر سره اورېدل. له اوږده ځنډ وروسته وسیم بیا خبرې پیل کړې، ګورئ دلته هوا نشته، دوی اکسیجن اچولی. ولې؟ که اکسیجن نه وي بیا نشي ګرځېدی، ګرځېدلې څه کوې؟ مړ کېږي. اوس نو د پوښتنو لړۍ پیل شوه. خادم د کوټې له کونجه غږ کړ، نو لالا د دې ځای ټول خلک همدا شیان استعمالوي؟ دلته خو هیڅوک نه اوسي، ځکه دلته ژوند کول ډېر ګران دي، سانۍ نیا په قهرېدلې انداز وویل. نو دا سر خوړلې بیا دلته څه کوي؟ نه نیا، دوی اوس څېړنه کوي چې دا ځای څنګه د اوسېدو جوګه کړي. دا د خدای ځمکه لا خلاصه شو چې دوی اوس پاس خېچي؟ نه خلاصه خو نه ده، دا خو نوې ټکنالوژي ده. تر څو چې وسیم خپله خبره ختموله، د تلویزیون په پردې ولیکل شول بیړنۍ خبر، چې ټول یې د تلویزیون پردې ته متوجه کړل. له څو ثانیو څخه وروسته یو ویان چې غټې غټې سترګې وي او توره کورتۍ یې په تن وه راښکاره شو. درنو لیدونکو پام وکړئ، یو بیړنۍ خبر ته چې همدا اوس مو ترلاسه کړ. څو شېبې مخکې د کابل ښار یوې درنې چاودنې ولړزاوه. ویل کېږي چې دغه چاودنه د کابل ښار د 15مې امنیتي حوزې سره نږدې شوې. د عیني شاهدانو په وینا چې له سلو څخه زیات کسان ټپیان شوي او د څلوېښتو په شاوخوا پکې وژل شوي. وروسته له چاودنې څخه د نامعلومو وسلوالو او پولیسو ترمنځ ځوابي ډزې هم روانې دي، کیدای شي د وژل شوو شمېر نوره هم زیاته شي. د دغه خبر بشپړ جزئیات به وروسته په ډاګه شي، لمن سره اوسئ. د خبر د ختمېدو وروسته بیرته همغه په خوانی خبرونه پیل شوه، خو د ټولو نه ساختلې وه، یو هم خبرې نه کولې، بس لکه د بوتانو غوندې ناستو. سانۍ نیا یودم په خیراو پیل وکړ چې د کوټې سکوت یې په خپل خیراو مات کړ. وای خدایا دا څنګه خلق دی؟ په دې کې به د چا زوی د چا خاون؟ په زنګنونو یې زور وکړ او پورته شوه، خو په روانه کې یې هم خوله ونه درېده. خدای خبر چې نور به یې له ځانه سره څه ویلي وو، خو یوازې لکه د غومبسې بونګېده. اخ، لکه چې برق هم لاړ. وسیم یوه اوږده ساه واخیسته. سړی نه پوهېږي چې څه وکړي. تر څو چې د ډیوې مور ځان څه ویلو ته جوړه وه، ډیوې یې خبره پرې کړه. کاشکې موږ هم په مریخ کې وو، له جنګونو نه به خلاص وو.
په قوت د یار د در د گدایی د اورنګ بادشاه تر تخت لاندې مواس شوم. لننه شاوخوا دوه نیمې پیړۍ وړاندې د پښتو ژبې یو نازخیاله او مشګاف شاعر عبدالحمید مومند د خپل ژوندانه خوږې او ترخې کتلې وي. د ادب جام په نننۍ برخه کې د عبدالحمید مومند د ژوندانه احوال درته بیانو. دا برخه زموږ همکار سهار ګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام.
عبدالحمید مومند. حمید د عبدالخالق زوی د پښتو ژبې یو نومیالی او پیاوړی شاعر دی. په قوم مومند ماشوخیل او د پیښور د ماشو کلی اوسیدونکی وو. د حمید د زیږیدو او مړینې نیټه په ثابت ډول نه ده معلومه، خو داسې اټکل کیږي چې په 1031 هجري شاوخوا کې زیږیدلی دی. د دو ژوند تر 1340 هجري پورې یقیني ده، ځکه چې په دغه تاریخ کې د شریعت الاسلام له پښتو کولو څخه فارغ شوی دی. د حمید د ژوندانه په باب نور ادیبانو او ختیځ پوهانو څه نه دي لیکلي، یوازې د ده په اشعارو کې د هغه د ژوند څه نا څه څرک لیدل کیږي. په ادبي ټولنو کې د حمید اشعار په ډیر درناوي سره یادیږي او ډیر شهرت لري، نو په دې اساس د ډیرو شاعرانو لخوا ورته د مشګاف لقب ورکول شوی دی او دیوانی په درومرجان یادیږي. د حمید د اشعارو ډیره برخه په ادبي فنونو، عشقي، اجتماعي، اخلاقي او انتقادي مسایلو باندې غږیږي، چې په ځینو مسایلو کې مثالونه لږ او په ځینو کې ډیر دي. که څه هم حمید یو ملا شاعر وو، خو بیا هم هغه د ټولنې په عیني او ذهني چاپیریال کې ژوند کړی او د فیوډالي مغولو د ناوړو پیښو له کبله متاثر شوی دی. حمید د پښتو ژبې په فن کې نوي خیالونه او نوي رنګونه پیدا کړي دي. هغه په پښتو ادبیاتو کې د یو ادبي مکتب او د ځان ته سبق خاوند دی. په دې سبق کې د عشق نازک خیالي، مشکافۍ او همدارنګه د نایابو تشبیهګانو، استعارو، کنایو او مبالغو ډیر درسونه ویل کیږي. خو ګورئ کو دا هم د عبدالحمید ماشوخیل د شعری و نمونه. او چشمو چې زړه په افسون وکیخ، هغه سره له ودانۍ په همون وکیخ، انتظار د نرګس ګونه کړه ژیړه، انتظار د نرګس ګونه کړه ژیړه، سر وی سر پسې له باغ بیرون وکیخ. دای خاخ له ګل سره په تلوار پرې کړ، دای خاخ له ګل سره په تلوار پرې کړ، کده زړه سره می تر کولړمون وکیخ. بیهودای صبحدم بولی وګړي، بیهودای صبحدم بولی وګړي، دغه آه سما لغما کردون وکیخ. هر یو داخشی د پیغور را پورن خلی، هر یو داخشی د پیغور را پورن خلی، چې بیواره می هر دم د ژوندون وکیخ. و اسمان ته به د شعر زینی کیږدي، و اسمان ته به د شعر زینی کیږدي، که حمید د غم له سره سنګون وکیخ. شعر او شاعری د احساساتو او عواطفو زیږنده ده. کله چې د شاعر شعور او لاشعور ولړزیږي، د شعر پر رښتی الهام راوړي او له چاپیریال متاثر شي، شعر لیکي. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې نظم خودکشي اورو. نن بیا په قام مین شاعر مړ شوی، نن بیا د یو قام ژبه پرې شوی، نن بیا د یو قام سترګې ړندې شوې، نن بیا په قام مین شاعر مړ شوی، نن بیا د یو قام ژبه پرې شوی، نن بیا د یو قام سترګې ړندې شوې، نن بیا د یو پاڼه رژېدلې، نن بیا د یو چا قلم مات کړی، نن بیا د انسانیت ډیوه مړ شوې، نن بیا په لرو بر باندې ویر خور دی، نن بیا په سمه غر باندې ویر خور دی، نن بیا د یاغیتوب په ګونډو شوی، نن بیا مینه لستونی زندې شوی، نن بیا خاموشه چغې دی مړې شوی، نن بیا په مینه مست مین ورک شوی، نن بیا په مینه مست مین ورک شوی، نن بیا هغه ملنګ دی خفه شوی، نن بیا یو وروستی شیر دی لیکل شوی، نن بیا سپینه ورقه تک سره ده، نن بیا الفاظ په چغو چغو ژاړي، نن بیا یو خالق دی ځان وژلی، نن بیا سپینه ورقه تک سره ده، نن بیا الفاظ په چغو چغو ژاړي، نن بیا یو خالق دی ځان وژلی، نن بیا یو لیونی خودکوشي کړي، نن بیا له یو شاعر سور کاغذ پاتې، نن بیا په کاغذ دا شان لیکل شوی، آه څه دي او په کومه خوا روان یم، آه څه دي او په کومه خوا روان یم، اوف څه وکړم نن ولې په خپل ځان یم، دا څه وشول دا څه را باندې کیږي، خفه یم ما خفل درست جهان یم، نن غواړم له قفس ځان آزاد کړم، بندی نه یم بندی د لوی زندان یم، دا ولې دا څنګه دا ولې دا څنګه دا څنګه شول ستړی او ستومانه زندگی، حیران یم چې ولې مې شو ورانه زندگی، دا څنګه شول ستړی او ستومانه زندگی، حیران یم چې ولې مې شو ورانه زندگی، په شا شا ورته ګورم روان یم سر څنډما، د ستړي مسافر غوندې پښیمانه زندگی، په هر لار لاسونه غورځوم بیا سرې یم، په هر لار لاسونه غورځوم بیا سرې یم، لوګي غوندې الوزي سرګردانه زندگی، نن غواړم چې ټولو ته د زړه خبره وکړم، نن غواړم چې چغې مې له زړه نه را بهر کړم، نن غواړم خې کړکی غره ته وکړم، نن غواړم وروستۍ خبره وکړم او لاړ شم، نن غواړم له لوی بند آزاد شم خوشحال شم، نن غواړم چې پوی مو کړم ولې درنه درومم، نن غواړم چې وایم ولې دلته تنګ یم، نن غواړم چې پوی مکړم ولې درنه درومم، نن غواړم چې وایم ولې دلته تنګ یم، نن غواړم چې وایم ولې راو خيار شم، نن غواړم چې وایم ولې لیونی وم، نن غواړم چې وایم چرته درنه زما، نن غواړم چې وایم نن زڅ کومه، نن غواړم چې وایم ولې فنا کیګم،
ستا فکرونه بدمشي زبلار شم، آ دنیا وا بیا هغه شیز بلاش،
نن غواړم چې وایم ولی فنا کیګم، نن غواړم چې وایم ولی غلې کیګم، دا څه دی چې په آه باندې سوځېږم او چوپیم، دا څه دی چې په آه باندې سوځېږم او چوپیم، دا څه دی چې په ځان باندې تاویږم او چوپیم، دا څه دی چې مې چغې له زړګي نه راوباسي، دا څه دی چې میده میده ماتېږم او چوپیم، دا څه دی دا څه دی دا څه دی چې زلویږم چتېږم، دا څه دی چې په خپل سیوري زنګېږم او چوپیم، دا څه دی چې پر هر نکړی کې باسم خوشحال شم، دا څه دی چې لزان سره بګنیږم او چوپیم، دا څه دی چې مزړه لسینې غټې را بهر کړی، دا څه دی چې په وینو مې پایېږم او چوپیم، دا څه دی چې مزړه لسینې غټې را بهر کړی، دا څه دی چې په وینو مې پایېږم او چوپیم، دا څه دی چې محبوب پسان دی وای چغې وکړي، دا څه دی چې زوریږم زوریږم او چوپیم، دا څه دی چې د هرې بلا مخ را تا اوخته، دا څه دی چې د هرې بلا مخ را تا اوخته، دا څه دی چې ورکیږم ورکیږم او چوپیم، دا څه دی چې لزان سره په جنگ باندې اخته یم، دا څه دی چې په ځان باندې قتلېږم او چوپیم، دا څه دی چې تاسو نه جدا کړم روان یم، دا څه دی چې مړکیږم مړکیږم او چوپیم، دا څه دی دا څه دی،
مرگ هسی بدنام دے تکلیف خو زندگی ورکی، مرگ ہسی بدنام دے اے تکلیف خو زندگی ور کئی مڑ چاہتا سنوائی دردنا خو جوندی ور کئی مڑ چاہتا سنوائی دردنا خو جوندی مرگ ہسی